په افغانستان کې شپږ بجې شوې. ازادي راډیو د خبري مجلې ته موزنو ریاست نوري هرکلی کوم. په پیل کې خبرونه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویو ماموریت یو نامه د هیواد له چارواکو غوښتي چې یو باثباته او تلپاتې سولې ته د رسي دو د هڅو د یوې حیاتي برخې په توګه د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د پای ته رسولو او د ښځو د حقونو د لا خرابېدو د مخنیوي لپاره ګامونه پورته کړي. یو نامه دغه غوښتنه نن د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د نړیوالې ورځې د لمانځلو په مناسبت په یوه خبر پاڼه کې کړې ده. یو نامه افغانستان د نړۍ هغه هیواد یاد کړی چې له ښځو سره په تر ټولو لوړه کچه تاوتریخوالی پکې کېږي. نن له دې ورځې سره هم مهاله په نړۍ کې د ښځو او نجونو په وړاندې د تاوتریخوالي د پای ته رسېدو لپاره د فعالیتونو د یو موټی کېدو په نوم شپاړس ورځنی کمپاین هم پیل شوی چې د دسمبر تر لسمې د بشري حقونو تر نړیوالې ورځې پورې به دوام کوي. په دې اړه تفصیل وروسته په خبرونه کې اورئ. د افغانستان لپاره د بریتانیا د سفارت چارلز دافر هوګو شارټر ویلي چې په عام محضر کې د طالبانو لخوا په درود یو شمېر کسانو په لیدو یې ټکان خوړلی دی. شارټر نن په یوه ټویټ کې پر ښځو او نجونو لګول شویو محدودیتونو ته په اشاره ویلي چې دا تبعیض بشري حقونه تر پښو لاندې کوي او هغه د اقتصادي رغونې چې افغانستان ورته سخت اړتیا لري مخه نیسي. طالبانو په دې وروستیو کې د لوګر په مرکز پل عالم کې درې ښځې او نه سړي د نامشروع اړیکو د جرمونو په تور په عام محضر کې په متروکو ووهلي دي. له دې مخکې طالبانو شرعي حدود په تخار ولایت کې هم په 1900 تنو تطبیق کړی و چې د بشري حقونو مدافع ډلو په کلکه غندلې. د افغانستان برېښنا شرکت وایي د کابل په ګډون 13 ولایتونو ته له ازبکستانه د وارداتي برېښنا بهیر بیرته عادي شوی دی. د شرکت نن په خپله ټویټر پاڼه کې ویلي چې دغو ولایتونو ته د برېښنا جریان وروسته له هغې پیل شو چې تېره شپه د ازبکستان د وارداتي برېښنا دوهم سرکټ بیرته فعال شو. د افغانستان د برېښنا شرکت چارواکو له دې مخکې ویلي و چې ازبکستان له تېرو شاوخوا دونه رئیس افغانستان ته واردېدونکې برېښنا سمه نیمه راکمه کړې ده. د چارواکو په خبره افغانستان له ازبکستان څخه 430 میګاواټه برېښنا واردوي چې هغه په دې موده کې 200 میګاواټو ته راکمه کړې وه. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم سریلانکا ته نن په لومړۍ ورځنۍ لوبه کې د 295 منډو هدف وټاکه. سریلانکا اوس توپ وهنه کوي. د افغانستان او سریلانکا ترمنځ د دریو یو ورځنیو لوبو دا لړۍ د 2023 کال نړیوال جام د سوپر لیګ په دور کې ترسره کیږي. د سوپر لیګ د پړاو د سر اته ټیمونه مستقیمه نړیوال جام ته وتلی شي. که افغانستان د سریلانکا په وړاندې په دې سریز کې دوه لوبې هم وګټي نړیوال جام ته تلل کره کیږي. او د فوټبال 2023 کال نړیوال جام سیالیو په ترڅ کې ایران 2-0 په مقابل کې نن سنګال او بخی ویلز ته ماته ورکړه. اوس د قطر او سنګال د ټیمونو ترمنځ لوبه روانه ده. نن وروسته هالند او اکوادور او امریکا او انګلستان سره لوبې کوي. دغه جام سیالۍ به د دسمبر تر 13 پورې دوام کوي. آزادی رادیو اوري او وړاندې خبرونه کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یو نامه له طالبانو غوښتي چې د جنسیت پر بنسټ هر ډول تاوتریخوالی پای ته ورسوي. اروپایي پارلمان هم په افغانستان کې د نجونو او ښځو سره د طالبانو اوسنی چلند جنسیتي تبعیض بللی دی.
دوی نجونې له ثانوي زده کړو بې برخې کړې، د ښځو په لباس، کار او سفرې بندیز لګولی.
د ښځو او نجونو د وضعیت د ښه کېدو لپاره نړیوالو پر طالبانو کافی فشارونه راوستي دي. په یو تفصیلي راپور کې مو په افغانستان کې د ښځو روان وضعیت کتنه کړې ده.
هر ورځ موږ نجونې ورکیږي، احمد کورنۍ له ډاره خپل غږ نشي پورته کولای. دا څه وضعیت روان ده په افغانستان کې؟ خلک په دې باندې پوهیږي؟
د سرسل نړیواله کمیټه وایي په افغانستان کې له 50 کلونو کم عمر ماشومانو کې د سینه او بغل او خوارځواکۍ پیښې د تیر کال په پرتله زیاتې شوې دي.
تر دې شیبې د ازادي راډیو خبري ټولګه
د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار شفیق ایار په مرسته وړاندې کوم. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یونما له طالبانو غوښتي چې د جنسیت پر بنسټ هر ډول تاوتریخوالی پای ته ورسوي. یونما نن په یو خبر پاڼه کې پر طالبانو غږ کړی چې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي پای ته رسولو او د ښځو د حقونو د لا خرابېدو د مخنیوي لپاره سملاسي ګامونه پورته کړي. نن د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د له منځه وړلو نړیواله ورځ ده. یونما د په دې مناسبت په خبر پاڼه کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د له منځه وړلو د شپاړس ورځني کمپاین د پیل خبر هم ورکړی دی. تفصیل په دې رپورټ کې.
د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځه وړلو د نړیوالې ورځې سره سم په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ له طالبانو غوښتي چې په دې هیواد کې د جنسیت پر بنسټ هر ډول تاوتریخوالی پای ته ورسوي. د یونما لخوا په دې اړه ازادي راډیو ته رالیږل شوې خبر پاڼه کې لیکل شوي په افغانستان کې د ښځو د حقونو په نقض او محدودیدو سره انساني او اقتصادي ناورین لا پسې زیات شوی دی. د اعلامیه کې ملګرو ملتونو سازمان له طالبان غوښتي چې په افغانستان کې یوې تلپاتې سولې ته د رسېدو لپاره باید له ښځو سره د تاوتریخوالي د پای ته رسولو په برخه کې بې له ځنډه معنا لرونکي ګامونه پورته کړي. اعلامیه کې همدا ډول د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي دوام او د وخت په تېرېدو سره د دې چارې پاتې کېدو اندېښنه ښودل شوې ده. د یونما په خبر پاڼه کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ د ښځو څانګې د استازي الیسون داویدیان له قوله لیکل شوي دوی ویني چې هره ورځ د نجونو او ښځو پر وړاندې د هغوی په کورونو کار او عامځایونو کې تاوتریخوالی دادی کېدو پر لور درومي. طالب وایندویانو تازه په دې اړه خپل نظر نه دی څرګند کړی، خو له دې وړاندې یې ویلي په افغانستان کې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونو ته ژمن دي، هغه چوکاټ چې طالبانو د خپلې نوې واکمنۍ په 15 لومړنیو میاشتو کې تعریف کړی نه دی. په افغانستان کې پنجون او خوځو طالبانو د نویو بندیزونو په دوام دوی انجونی او خوځي خاري حمامونو عامه پارکونو او سرپټو کلپونو ته لټلو منه کړی دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ د اعلامیې په ورستیو کې د یونما د مشري روزا اوتانبای واله قوله لیکل شوی د افغان خوځو بنسټیز حقونه باید خوندي شي او د یو داسې چاپیریال د جوړېدو لپاره چې له هر ډول تاوتریخوالي پاک وي باید کوټلي ګامونه پورته شي. مرمن اوتان بای باز یاتوی د خوځو د حقونو خوندیتوب په افغانستان کې د ثبات سوکالۍ او تلپاتې سولې یو مهم لامل دی. د ملګرو ملتونو سازمان د سیاسي استازولۍ په اعلامیه کې دا هم ویل شوی چې دوی به په افغانستان کې د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي د زیانمنو نجونو او ښځو بېلابېلو اړتیاو ته د ځواب ویلو لپاره هڅې وکړي. د ملګرو ملتونو سازمان د بشري مرستو د همغږۍ دفتر هم د جمعې په ورځ په خپله ټویټر پاڼه ولیکل د مرستندویو یا ښځو پرته د امیدوارو مېرمنو ماشومانو نجونو او ښځو سره به اړینې مرستې کول ستونزمن کار وي. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې ماموریت هم په خپله ټویټر پاڼه له ټولو غوښتي چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي او تبعیض له کمپاین سره یو ځای شي. اروپایي ټولنه وړاندې لیکي د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي په ورځ نړۍ نارنجي کیږي. د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي او نابرابرۍ د لمنځه وړلو نړیوال 14 ورځنی کمپاین پیلېږي او د ډسمبر په 10 چې د بشري حقونو نړیواله ورځ ده پای ته رسیږي.
د ملګرو ملتونو د سرمنشي او د ملګرو ملتونو د ښځو د ادارې لخوا دغه کمپاین چې په 2008 میلادي کال پیل شوی هدف یې په نړۍ کې د ښځو او نجونو په وړاندې د تاوتریخوالي مخنیوی دی. دغه کمپاین همدارنګه په دې برخه کې د عامه پوهاوي د لوړولو د ملاتړ د زیاتوالي او د ننګونو په اړه بحثونو او حل لارو ته د فرصتونو برابرولو لپاره د یو نړیوال اقدام غوښتنه کوي. په عین حال کې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتیرس پر ټولو حکومتونو غږ کړی چې د ښځو د حقونو د ټولو مدافع سازمانونو او خوځښتونو مالي ملاتړ وکړي. ګوتیرس ویلي باید په ګډه د ښځو د حقونو د ملاتړ لپاره غږ پورته کړو، په زغرده اعلان وکړو چې موږ ټول فیمینستان یا د ښځو د حقونو ملاتړ یو. وبخښه د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د پای ته رسولو نړیواله ورځ داسې مهال منل کیږي چې په افغانستان کې شپږم ټولګي پورته نجونې له ښوونځیو محرومې دي او ښځې له کار او ګڼو ټولنیزو فعالیتونو منع شوې دي. د ملګرو ملتونو او نورو بشري حقونو مدافع سازمانونو طالبان تورن کړي چې د ښځو په وړاندې له تاوتریخجن چلند کار اخلي او حقونه یې نه تامینوي، خو طالبان وایي د اسلام په چوکاټ کې ښځو ته ټول حقونه ورکول کیږي. په عین حال کې لکه څنګه چې مخکې په راپور کې مو واورېدل، اروپایي پارلمان په افغانستان کې د نجونو او ښځو سره د طالبانو اوسنی چلند جنسیتي تبعیض بللی دی. پارلمان پرون یو پریکړه لیک تصویب کړی چې پکې له نړیوالې ټولنې غوښتل شوي که غواړي له طالبانو سره تعامل وکړي عادي ژوند ته د افغان نجونو او ښځو راګرځېدل او په زده کړو یې د بندیز پای ته رسول باید د دې خبرو اساسي شرط وي.
اروپایی پارلمان د پنځشنبه په ورځ په افغانستان کې د بشري حقوقو په ځانګړي ډول د افغان جنو خوځو د ناوړه وضعیت او په خونیزو مرکزونو د بریدونو په اړه یو پریکړه لیک تصویب کړ. په دې پریکړه لیک کې لیکل شوي واک تر طالبانو له بیا رسېدو وروسته اوس مهال د طالبانو تر حاکمیت لاندې د نجونو او ښځو د حقونو په برخه کې ستر شاتګ کیدی شي، جنسیتي اپارتاید یا تبعیض وبلل شي. پریکړه لیک کې زیاته شوې طالبان باید ډاډاډ ورکړي چې ښځې کولی شي په عامه ژوند کې فعاله ونډه واخلي، او تر خوا یې له نړیوالې ټولنې هم غوښتنه شوې چې له طالبان سره د تعامل په برخه کې دا مسأله باید د اساسي شرط په توګه مطرح وي. اروپایي پارلمان د طالبانو لخوا د نجونو په ثانوي زده کړو بندیز هم غندلی او ترې غوښتي چې په خپلو تېرو ژمنو عمل وکړي. له طالبانو مو په دې اړه وپوښتل خو وایاندویانو یې ځواب رانه کړ، مګر له دې وړاندې یې بار بار ویلي په افغانستان کې د ټولو افغانانو حقونه خوندي دي. د اروپایي پارلمان په پرونۍ غونډه کې ویناوالو هم د نجونو او ښځو پر وړاندې د طالبانو په کړنو خورا سختې نیوکې وکړې. د بحران د مدیریت لپاره د اروپایي ټولنې کمشنر جانس لینارچیچ په دې ناسته کې وویل په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ راهیسې د ښځو حقونه په سیستماتیک ډول خراب شوي.
دوی نجونې له ثانوي زده کړو بې برخې کړې، د ښځو په لباس، کار او سفرې بندیز لګولی، حتی عامه پارکونو او جیمونو ته یې د ننوتو مخه نیولې ده. ښځې د اقتصادي او ټولنیز ژوند له ډېرو برخو څخه ویستل شوې. د تاوتریخوالي او جبري ودونو څخه د ښځو او نجونو د ساتنې لپاره سرپنا او میکانیزمونه له منځه وړل شوي چې د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي د زیاتوالي د راپورونو سره سره د مرستې غوښتلو لپاره د ښځو وړتیا په جدي توګه محدودوي.
په دې غونډه کې د اروپایي پارلمان د بهرنیو اړیکو د کمیټې مرستیالی او د کرواسیا استازی ژلجان ازوکو هم په افغانستان کې د نجونو او ښځو وضعیت مخ په خرابېدو او د اندېښنې وړ وباله.
کله چې طالبان واک ته رسېدلي، دوی په ټولنه کې د ښځو موقف له پامه غورځولی، له عامه ژوند یې لرې کړی دي. د نجونو منځني ښوونځي یې تړلي او د ښځو د سفر، کار او سیاسي مشارکت په ګډون یې د دوی د ازادۍ حق محدود کړی دی.
خو د اروپایي پارلمان په غونډه کې د آیرلند دوو استازو د نړیوالې ټولنې لخوا له افغانانو سره په اوسني چلند هم نیوکه وکړه. د آیرلند استازي کلر ډالی انتقاد وکړ چې ګنې نړیوالې ټولنې افغانستان له پامه غورځولی.
د افغانستان له پامه غورځول حل لاره نه ده. هو موږ باید خپلې پولې پرانیزو او کډوال ومنو. هر ورځ د خلکو له ناهیلي کوونکو غوښتنو سره مخ کیږم، مګر موږ باید څومره کډوال ومنو؟ 1 میلیون، 2 میلیونه؟ له هغو میلیونونو خلکو سره څه وکړو چې هلته پاتې دي؟
د اروپایي پارلمان په پرونۍ غونډه کې واک تر طالبانو له رسېدو وروسته معلوماتو ته د لاسرسي، د خبریالانو د خپلواکۍ په کمیدو او په مدني سازمانونو د فشار راوستل هم د اندېښنې وړ مسایل وبلل شول.
د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د له منځه وړلو د نړیوالې ورځې سره هم مهاله نړیوالو یو ځل بیا په افغانستان کې د ښځو او نجونو وضعیت ته پام اړولی دی. په دې اړه مې مخکې د ښځو د چارو له فعالې دنیا صافۍ سره مرکه وکړه او لومړی مې ترې پوښتنه وکړله چې آیا نړیوالو د دې په باور کافی فشار پر طالبانو راوستی دی چې د ښځو او نجونو په وړاندې په خپل دریځ کې بدلون راوړي او د هغوی حقونو ته غاړه کېږدي؟
دوی ډیره وخت درلوده چې ډیره فشار راوړي د طالبانو او طالبانو باندې، مګر موږ تر اوسه هیڅ کوم داسې جدي فشار نه لیدلی چې د طالبانو ورته باندې راوړي. ځکه دا یو نیم کال هم ډېر څو چې د ښځو داسې وضعیت تېروي او د ښځو وضعیت افغانستان د ښځو وضعیت ټولو نړیوالو ته معلومه ده چې موږ په څنګه ډول او په څه وضعیت ژوند کوو. موږ یې خپل غږ تمه بسلی نیسو. نن ورځ چې د 15 نومبر د تاوتریخوالي ورځ ده، موږ کولی نسو چې خپل غږ ووسو او د خپل حق نه دفاع وکړو. دا څنګه فشار دی چې دوی نه مني که هغوی سمه فشار نه راوړي؟ همدې خبره موږ حیران یو. یوازې موږ نه غواړو چې یوازې فشار سیاسي فشار راوړي، هر ډول فشار چې
ستاسو په نظر آغلی صافی، ستاسو په نظر نړیواله ټولنه یا هغه ځواکمن قدرتونه چې اوس هم د افغانستان په مسله کې ښکیل دي، له طالبانو سره په یو ډول باندې تعامل لري، له افغانستان سره په زیاته پیمانه بشري مرستې کوي، دوی کوم د فشار کومه وسیله لري تاسو ګورئ چې له هغې نه کار واخلي؟
ولې نه، ما څنګه لمبا خبرې کړې ده. دوی د یو خوانه غواړي دا خدای نه غواړي چې دوی حکومت په رسمیت وپېژني، او د بلې خوا دوی ته بشري کومکونه کوي. خو سمه ده، زه نه وایم بشري کومکونه وکړي، مګر داسې نه ده معلومه نه ده هغه چا ته رسېږي چا ته نه رسېږي. تاسې اقتصادي او سیاسي تحلیلونه راوړي چې پوهېږي دوی خپله مجبوره چې تاسو کوم هغه قوانین چې د ښځو د حق او ازادي د کار او د دوی چې غواړي مشارکت سیاسي وکړي اقتصادي فرهنګي په خپل هیواد کې ګډون وکړي، په هر بخش کې دوی د ښځو برخه واخلي، دوی داسې دوی باندې فشار راوړي چې دوی باید مجبور شي چې دا قانون ومني. دوی په لاس کې هر
شی ده. آقای صفی، فکر نکنید که دغه سیاسی، اقتصادی یا نور فشارونه چې پر طالبانو را وستل شوی دي د کاپی نه دي؟ آیا فکر کوئ چې کومه بل لار شته ده؟ یو بل لار پاتې ده، هغه هم د ځواک څخه کار اخیستل. آیا د طالبانو په وړاندې باندې کوم څوک پیدا کیږي چې له ځواک کار واخلي، پر دوی فشار راوړي؟
که دوی تر څو امشمول حکومت جوړ نه کړي، زما په نظر هر څه فشار راوړي، هېڅ ګټه نه لري. او بیا هم که دوی غواړي چې واقعا د ښځو لپاره خدمت وکړي، او غواړي چې افغانستان کې سوله راسي، آرامي راسي، او خلک په ټوله برخه کې سهم واخلي، باید امشمول حکومت جوړ شي. ټولو
یوه لنډه پوښتنه. شل کاله مخکې نړیوالې ټولنې په راس کې امریکا په افغانستان کې ډېره پانګونه وکړه، د ښځو حقونه ورسره ښه شو. خو څه فکر کوئ چې آیا دوی نه شوی کولی چې طالبانو ته دغه یو مهم شرط پرېږدي او بیا له افغانستان ووځي د ښځو د حقونو په برخه کې؟
ولې نه، مخکې د همدې نه چې دوی پر باید افغانستان داسې په اسانه توګه د طالبانو په لاس کې وسپاري، ولې دا یو شرط پرېښود؟ ولې دوی ته یو شرط از تمه په هماغه دوحه مذاکره و څه شی چې ډېره دوی مذاکره وکړه، مګر هېڅ کومه ګټه ونه رسېده د افغانستان خلکو لپاره، مخصوصا د ښځو د افغانستان د ښځو لپاره. دا زما په نظر دا بالکل دا ټول چې دا مرکه ده کوم په دوحه په قطر په هر ځای چې داسې کوم جلسه نیسي، زما په نظر هېڅ کوم ګټه نه ده تر څو تمه دوی فشار نه راوړي. او دا وضعیت نن ورځ په افغانستان کې څه موجود لري، دا هم د نور هېوادونو له وجه ده. شل کال زموږ په هېواد کې څه شی وکړ؟
د ښځو د حقونو فعاله دنیا صافی وه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د سر سلیب نړیواله کمیټه وایي په افغانستان کې له 50 کلونو کم عمر ماشومانو کې د سینه بغل او خورځواکۍ پیښې د تیر کال په پرتله زیاتې شوې دي. د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت چارواکي هم د سینه بغل د پیښو د زیاتوالي خبره مني، خو وایي چې د ژمي په موسم کې معمولا دا ډول پیښې زیاتېږي.
خاطره د کابل ښار په یوه څنډه کې ژوند کوي. دغه 25 کلنه مېرمن چې د څلورو اولادونو مور ده، له ازادي راډیو سره په خبرو کې د ژوند له سختو شیبو کیسې کوي. نوموړی وایي له تیرو شلو ورځو راهیسې 15 کلنه لور سمیا سینه بغل ده او د درملو د اخیستو توان نه لري. خاطره وایي دا خاوند چې په تیر جمهوري نظام کې دندې درلودې، اوس وزګار دی او د خپل ژوند شپې ورځې په سختۍ تیروي.
زما دوه لورګانې څو ورځې کېږي ډېر زیاتې ټوخیږي، نفس یې بند بند کېږي، سینه بغل شوي دي. باور کوي یوه شیبه هم دوی آرامه نه ده تیره کړي، او درمل مې هم ورته نه دي اخیستي، د دې لپاره چې توان یې نه لرم. ډاکټر ته مې نه دي بولي تر څو سم معاینات وشي.
یوازې خاطره نه ده چې د حالت سره مخ ده، ښایي د دې په څیر په زرګونو مېرمنې وي چې له ورته حالت نه شکایت لري. دا په داسې حال کې ده چې د سره صلیب نړیوالې کمیټې یا ICRC تازه په افغانستان کې له 15 کلنه کم عمره ماشومانو کې د سینو بغل او خوارځواکۍ د پیښو د زیاتېدو اندېښنې ښودلې. دغې کمیټې د پنجشنبې په ورځ ناوخته د بی خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي چې د خوارځواکۍ د پیښو شمیر چې تیر 2021 کال کې 3000 و، سږ 2022 کال تر همدغې مودې دغه شمیر 3500 پیښو ته لوړ شوی. په خبر پاڼې کې ویل شوي چې د سینو بغل یا نمونیا په پیښو کې د تیر کال په پرتله 55% زیاتوالی راغلی. په دغه خبر پاڼې کې د سینو بغل د پیښو د تیر کال شمیر او فیصدی نه دا وړاندې شوې. له دې سره خوا کې د طالبانو حکومت د عام روغتیا وزارت هم په افغانستان کې د سینو بغل د پیښو د زیاتېدو خبره مني. د دې وزارت ویان شرافت زمان د ژمي پورس ازادي راډیو ته وویل چې د ژمي پر اتک سره په ماشومانو کې دغه ناروغي پراخیږي.
د سینه بغل یې نمونه چې کوم واقعیت موږ د تیرو دریو کالو په لاس باندې لرو، نسبت تیرو دوو کالو ته سکل واقعیت یو څه لوړ دی او د هغې هغه اندازه زیاته شوې ده. دا چې د ژمي موسم را روان دی شاید واقعیات نور هم زیات سي. په دغه ناروغانو کې چې سږکال له موږ سره رجستر شوي دي او روغتیایي مراکز ته مراجعه کړې ده، په دې کې د هغه ماشومانو چې د 15 کال څخه کم عمر لري د هغوی هغه اندازه او شمېره پکې لوړه ده نسبت لویانو ته. د هغې تر څنګ هغه ماشومان چې په ملنیوټریشن یا په سوی تغذیه اخته دي، یا هغه ماشومان چې د شري سره په نږدې کې مخ شوي وي، هغوی د سینه بغال یا نمونیا سره په اسانۍ سره مخ کېدلی.
دا په داسې حال کې ده چې نړیوالو بشري او روغتیایي سازمانونو روان ژمی په افغانستان کې د ګڼ شمېر افغانانو په ځانګړي ډول ماشومانو لپاره سخت او د اندېښنې وړ ښودلی و. هممهاله د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې یا اوچا هم په افغانستان کې د خوارځواکۍ او نورو بشري ستونزو په اړه اندېښنې ښودلې دي او د روان حالت د کابو کولو لپاره یې د نړیوالو بیړنیو مرستو غوښتنه کړې ده.
آزادی رادیو اوری. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم سریلانکا ته نن په لومړۍ ورځنۍ لوبه کې د 295 منډو هدف وټاکه. سریلانکا اوس توپوهنه کوي او په اووم اور کې د دو لوبغاړو په سوځېدو 30 منډې کړې دي. د افغانستان او سریلانکا ترمنځ د درېو یو ورځنیو لوبو دا لړۍ د 2023 کال نړیوال جام د سوپر لیګ په دور کې ترسره کیږي. د سوپر لیګ د پړاو د سر اته ټیمونه مستقیمه نړیوال جام ته وتلی شي. که افغانستان د سریلانکا په وړاندې په دې سریز کې دو لوبې هم وګټي نو نړیوال جام ته ورتګ تر ډېره کره کیږي، ځکه مخکې د سوپر لیګ له 12 لوبو لس ګټلې دي. دغه راز د فوټبال د 2022 کال نړیوال جام سیالیو په ترڅ کې ایران نن مخکې 2-0 په مقابل کې ویلز ته ماته ورکړه. اوس د قطر او سنګال د ټیمونو ترمنځ لوبه روانه ده. سنګال البته یو ګول وهلی دی. نن وروسته هالند او اکوادور او امریکا او انګلستان سره لوبې کوي. د دغه جام سیالۍ به د دسمبر تر اتلسمی پوری دوام وکړي.
آزادی رادیو تغوا ګونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
او بیا هم په افغانستان کې د ښځو او نجونو روان وضعیت ته مخه کوو. لکه څنګه چې مخکې مو واورېدل، د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یا یوناما د دې هېواد له چارواکو غوښتي چې یو باثبات او تلپاتې سولې ته د رسېدو د هڅو د یوې حیاتي برخې په توګه د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د پای ته رسولو او د ښځو د حقونو د لا خرابېدو د مخنیوي لپاره ګامونه پورته کړي. یوناما دغه غوښتنه نن د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د نړیوالې ورځې د لمانځلو په مناسبت په یوه خبر پاڼه کې کړې ده. یوناما افغانستان د نړۍ هغه هېواد یاد کړی چې له ښځو سره په تړلو تر ټولو لوړه کچه تاوتریخوالی کېږي. کله چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي، په تیرو څه باندې 15 میاشتو کې یو شمېر ښځینه فعالانې بندیانې شوي یا تری تم کړی شوي دي. په دې راپور کې مو همدې موضوع ته کتنه کړې ده.
دا په کابل کې د ښځو هغه اعتراض و چې طالبانو په هوایي ډزو تیتو پرک کړ. دغه اعتراضونه چې د تیر اګست راهیسې پیل شوي، یو شمېر ګډونوالې ښځې د طالبانو لخوا نیول شوې دي. ظریفه یعقوبی، فرحت پوپلزی، پروین سادات او همیره یوسف څلور هغه ښځینه معترضانې دي چې په دې وروستیو کې په کابل کې نادرکه شوې دي. که څه هم طالبان په رسمي ډول د دې ښځو نیول نه تاییدوي، خو د ظریفه یعقوبی همکارانو ازادي راډیو ته تایید کړه چې څه باندې درې اونۍ کېږي ظریفه د طالبانو په توقیف کې ده. د ظریفه یعقوبی یوې همکارې چې نه غوښتل د امنیتي ستونزو له کبله دوم په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو سره خبرو کې وویل میرمن یعقوبی طالبانو د یو نوي مدني حرکت د پرانیستلو له مراسمو وړې ده. هغې زیاته کړه طالبانو ظریفی سره د هغې د کورنۍ غړي هم نیولي وو. هغې راته داسې وویل:
برادر شوهرش و خواهرش
د خوند ورور او خوري اوس آزاد شوي دي. دوی یوازې درې ورځې ظریفی سره وو. دوه شپې ورسره د کابل امنیت په توقیف خونه کې تیرې کړې دي او یو شپه ورسره په څلوېښتم ریاست کې و. وروسته یې خور او لیور آزاد شول، خو میرمن ظریفه په توقیف کې ده. د میرمن یعقوبی یوه بله ملګرې روقیه سایو چې د هغې د نیولو پر مهال ورسره وه خبرو کې ازادي راډیو ته داسې وویل: کله چې طالبان دنن راغلل، لومړی یې د ټولو نجونو موبایلونه واخیستل او ویې پلټل. بیا یې موږ یوه یوه بیرون کړو، خو میرمن ظریفه او څلور تنه زموږ نور همکارانې ځان سره یوړل. تر اوسه پورې موږ د هغو له حاله خبر نه یو چې دوی چیرته دي او څنګه دي. فرهاد پوپلزی چې یوه بله نادرکه معترضه میرمن ده، همکار یې فوزی وحدت ازادي راډیو سره په یو بحث کې د هغې د نادرکه کېدو په اړه اندېښنه وښوده.
فرهاد نامعلومه ده، هر ورځ موږ نجونې ورکېږي، احمد کورنۍ له ډاره خپل غږ نشي پورته کولی. دا څه وضعیت روان ده په افغانستان کې؟ خلک په دې باندې پوهېږي؟
دا یوازې هغه معترضې میرمنې دي چې په دې وروستیو کې د طالبانو لخوا نیول شوې دي. پروانه ابراهیم خیل چې اوس له هیواده بهر ده، په تېرې جنوري میاشت کې د طالبانو لخوا نیول شوې وه او د یوې میاشتې لپاره نادرکه وه چې وروسته په ضمانت خوشې شوه. هغې ازادي راډیو سره خبرو کې د زندان وضعیت داسې انځور کړ: که چېرته به مو داسې یو ستونزه لرله چې باید ښځې ته مو ویلي وی، خو هلته زندان کې هیڅ ښځه نه وه او زه مجبوره وم چې خپله ستونزه یو نارینه ته چې اصلا هغه ورباندې نه پوهېده ووایم. ما ستونزه درلوده، خو دوی به شله وو چې ته ولې لمونځ نه کوې او ولې قرآن نه وایې. ما به ورته ویل چې زه شرعي مشکل لرم، خو بیا هم دوی نه پوهېدل او ویل به یې چې ته بهانې کوې. دا یوازې ابراهیم خیل ده چې د طالبانو زنداني کاله لیدی. د سنم په نوم یوې بلې معترضې میرمنې راته خپله کیسه داسې وکړه: په ډېر وحشت سره زما کور ته راننوتل. زما یوې وړوکې لور بیخي شاک ولید او تر یوې اونۍ پورې خبرې نشو کولی. کور کې راته هر څه ګډوډ کړل، د ټولو یې موبایلونه واخیستل او زما خواښې دې خدای وبخي، تاسې باور وکړئ چې هغې سکته وکړه او مړه شوه. د طالبانو د بیا واکمنېدو راهیسې د یوازې معترضې میرمنې نه ده چې توقیف کیږي او زندان ته اچول کیږي. علی عزیزی چې پخوا د هرات د خزینه زندان رئیسه وه، څه باندې پنځلس میاشتې کېږي چې ورکه ده او تر اوسه یې هېڅ درک نشته. د علی ورور نذیر عارفي وایي د هغې د لټون لپاره یې تر اوسه هڅو هېڅ پایله نه ده ورکړې.
کومې پلټنې چې موږ کړې دي او شکایت مو د ملګرو ملتونو، د بخښنې نړیوال سازمان او نورو سازمانونو سره ثبت کړې او کوم راپورټونه چې رسنیو د میرمن علي په اړه ورکړي، تر اوسه بې پایلې دي. طالبان په دې برخه کې هیڅ همکار نه دي او موږ په دې تیر یو کال کې د علي له مړې او ژوندې څخه خبر نه یو.
خو پوښتنه دا ده چې ولې طالب حکومت د دې میرمنو له اعتراضونو ویره لري او دغه میرمنې زندان ته اچوي؟ دا پوښتنه یوې معترضې فوزی وحدت د ازادي راډیو په یو بحث کې داسې ځواب کړې وه:
کومې نجونې چې نیول شوې معترضې نجونې، داسې ویل کېږي چې د هر جلۍ په وړاندې چې خوشې کېږي څلوېښتو نه تر اتیا زره ډالرو پورې دوی باج اخلي. نو زه فکر کوم دوی صرف دغه باجګیري کوي، نور خو دوی چې داسې کومه پلمه ورته نه لري.
د معترضو میرمنو دغه ادعامو په کابل کې د نړیوالو سازمانونو او طالب بویندویانو سره هم شریکه کړې وه، خو د دې راپور تر خپرېدو پورې دواړو خواوو د دې ادعاو په اړه زموږ پوښتنې نه دي ځواب کړي. د راپورونو پر بنسټ د طالبانو د بیا واکمنېدو راهیسې د معترضو میرمنو نیول د تمنا پریاني ذریاب څخه پیل شول. هغه لومړنۍ میرمن وه چې په کابل کې ونیول شوه. ورپسې زهرا محمدي، پروانه ابراهیم خیل او مرسل ایار ونیول شوي. د هغو معلوماتو پر بنسټ چې معترضو میرمنو ازادي راډیو سره شریک کړي دي، د دې نیولو وروسته معترضې میرمنې وویرېدي او د امنی کور ته یې پناه ویوړه. خو وروسته له دغې امن کور څخه نه ویشتنه معترضې میرمنې د هغو د کورنیو له غړو سره یو ځای ونیول شوې. که څه هم طالبانو په ښکاره د هېڅ یوې میرمنې نیول تایید نه کړل، خو د فبروري په یوویشتمه یې د کورنیو چارو وزارت داسې یو ویډیو خپره کړه چې د معترضو میرمنو اعترافونه پکې اخیستل شوي وو. په هغه ویډیو کې معترضو میرمنو په دې اعتراف کړی و چې دوی د بهرنیو په لمسون او د دې لپاره چې وکولی شي له افغانستانه ووځي سړکونو ته وتلي او اعتراضونه یې کول. خو هغه میرمنې چې د طالبانو له زندانه خلاصې شوي او یا یې د کابل په اړه سړکونو اعتراضونه کول، اوس یې ډېره برخه له هېواده بهر ده. د دوی لمنځ مونسه مبارز چې د کابل پروسته اعتراضونو کې مخکښه غړې وه په دې اړه یې راته داسې وویل. د کیس جوړولو یا بل هیواد ته د تګ هغه که د نړۍ تر ټولو ځواکمن هیواد هم وي او په هغه هیواد کې تاسې ته تر ټولو لوړ مقام هم درکوي، خو زما په نظر د هغه چا لپاره به دومره ارزښت ون لري څوک چې پوه شي چې سړک ته په وتلو سره به یا وژل کیږي او یا به د طالب زندان ته اچول کیږي. خو خبره دا ده که چېرته تاسو د خپلو ازادیو څخه محرومې شئ او دا چې زړه مو درد کوي نو تاسې مجبورئ د مرګ له خطر سره ځان مخ کړئ. وخت د طالبانو د بیا رسیدو راهیسې له شپږم ټولګیو پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې بندې پاتې دي. په زیاتره دولتي ادارو کې میرمنې له کار کولو منع شوي دي او هغو معترضو میرمنو چې د کابل پر سړکونو اعتراضونه کول اوس د ځینو له نیولو او ویرولو وروسته دا اعتراضونه کم شوي دي. له بلې خوا په افغانستان کې د طالبانو حکومت چې تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی، د نړیوالې ټولنې او عامو افغانانو له زیاتېدونکي فشار سره مخ دی چې د ښځو او نجونو پر مخ دې د کار او ښوونځي دروازې پرانیزي او پر دوی دې زیاتېدونکي محدودیتونو ته د پای ټکی کېږدي.